افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن پنځشنبه د وری د میاشتې 14 د اپریل 4 په پیل کې خبرونه. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په شمول د خبریالانو یو شمیر نور سازمانونو په پاکستان کې د ازادي راډیو پر خبریال احمد حنایش د تیر شپې حمله غندلې او د پاکستان له حکومت یې غوښتي دي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره مسؤلانه ګامونه پورته کړي. د سازمان نن په یوه اعلامیه کې د پیښې د عاملانو د پیژندلو او قضایي ارګانونو ته د سپارلو غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش د نامعلومو وسلوالو لخوا پر سر او پښه ټپي شوې خو روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ ښودل شوې. د پاکستان پولیسو ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. احمد حنایش کلونه کلونه یې له کابل ته څېرمه شمالي ولایتونو ازادي راډیو ته رپورټونه برابرول. له یوې مودې راهیسې په پاکستان کې میشته. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت ټولو سیاسي ګوندونو ته چې دوی فعالیت په افغانستان کې منع اعلان کړی او بیا خبرداری ورکړی چې د خپلو لغوه شوو ګوندونو له ادرسه دي مسایلو په اړه له دریځ نیولو او کړنو ډډه وکړي، کنه له سرغړوونکو سره به قانوني او شرعي چلند وشي. د دې وزارت نن پنځشنبه په یوې خبرې کړې اعلامیې کې ویلي چې د افغانستان د اسلامي امارت له واکمنېدو سره په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت د عدلي وزارت لخوا منع اعلان شوی او د سیاسي ګوندونو اړوند ریاست هم عدلي وزارت لغوه کړی دی. د طالبانو دا پریکړه چې پر سیاسي ګوندونو بندیز لګوي د ډیموکراسي پلو سازمانونو همدارنګه په افغانستان کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو لخوا په کلکه غندل شوي او د دې قدرت د انحصارولو لپاره د طالبانو یوه بله هڅه بللي. د طالبانو د حکومت استخباراتو د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي نجیب الله جامعه نیولې. هغه ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې په امنیتي ملحوظاتو د نوم نه ښودلو په شرط وویل. نجیب الله جامعه ته پرون ماسپښین د طالبانو د حکومت استخباراتو ټلیفون کړی او وربللی دی. سرچینه زیاتوي ښاغلی جامعه د طالبانو حکومت استخباراتو ته له ورتګ وروسته د هغوی لخوا نیول شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د استخباراتو ریاست ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. د ویلو ده چې جامعه وروسته یې په تلویزیوني پروګرامونو کې د خلکو په خوښه د نظام په جوړېدو او د نجونو د زده کړو د پیل غوښتنه کړې وه. د ایران په جنوب کې د ایران د امنیتي ځواکونو او افراطي وسلوالو ترمنځ په جګړه کې له دواړو لورو تر 30 زیات کسان وژل شوي. په سیستان او بلوچستان ولایت کې دغه جګړه د ایران د دولتي ځواکونو او د جیش العدل په نوم د ډلې د وسلوالو ترمنځ شوې چې ایران او د امریکا په ګډون ګڼ لویدیځ هیوادونه تروریستي سازمان ګڼي. دا ایران امنیتی ځواکونه ویلي دغه جګړې 14 ساعته دوام وکړ چې په نتیجه کې 12 دولتي پوځیان او 13 افراطي وسلوال وژل شوي. دغه مرګ شوبلا په ریسک سرباز او چابهار کې پیښ شوي. او د روسیې د امنیتی خدماتو فدرالي ادارې نن د مرکزی آسیا د دریو نور وګړو د نیولو خبر ورکړ. په نیول شو کې یو تن د روسیې تابعیت هم لري چې مسکو ته څیرمه د کنسرتونو پر یو سالون د مارچ میاشتې د 22 پامله کې د لاس لرلو په شک نیول شوی. په هغه حمله کې تر 130 ډیر کسان وژل شوي او مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش منلی. د روسیې د امنیتی خدماتو ادارې ویلي د هغې حملې په تور د مرکزی آسیا 10 وګړي چې 4 تنه د تاجکستان وګړي دي د تیرې میاشتې په تور حمله کې د دخالت په شرط نیول شوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان او غوښتل چې د افغان کډوالو په وړاندې له نرمښت کار واخلي. کډوال وایي
ګڼ افغانان بیا هم له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان شي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي چې افغانستان کې نجونې له کم عمره او اجباري ودونو او د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالو سره مخ دي. ګڼ نجونې له دغه مسایلو ځورېږي.
ماش می درلود اغه منو زه ما ایران اوسم خپل بچی په څه ماړه کم نه اصلا زمينه کې د سلور مې ورکم په دومره وړ کې ورم.
په امریکا کې یو بنسټ وایي ځینې بهرنۍ کمپنۍ د طالبانو لخوا د افغانستان د قانونو له لوټ او تالان څخه ګټه اخلي. نن د اپریل 4 د ماینپاکۍ په برخه کې د عامه پوهاوي او مرستې نړیواله ورځ ده. په دې باب مفصل رپورټ خپرو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د اعدامونو پر ډیر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي او اورېدونکو پروګرام خبریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان وایي پاکستان باید له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د نړیوالو غوښتنې له پامه ونه غورځوي. امنیسټي انټرنیشنل په رپورټ کې چې نن یې خپور کړی، له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پر پلان چې له کوچني اختر وروسته عملي کېږي اندېښنه ښودل شوې. پاکستان ویلي د روان اپریل په 15مه له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو دوهمه لړۍ پیلوي. په دې کې هغه کډوال هم شامل دي چې پاکستان کې د اوسېدو ځانګړي کارتونه هم لري.
د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیست انټرنیشنل له پاکستان د افغان کډوالو د ویستلو د دوهمې لړۍ د پیلېدو په اړه یو وار بیا اندېښنه ښودلې. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې پاکستان باید د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د نړیوالو غوښتنې له پامه ونه غورځوي. په راپور کې د بخښنې په نړیوال سازمان کې د کډوالو او پناه غوښتونکو د حقونو د کمپاینر جیمز جینوین له قوله راغلي، د افغان کډوالو په برخه کې د پاکستاني چارواکو بې غوري، د زورونې، د بشري حقونو جدي سرغړونو او بشري ناورین چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د شړلو لامل ورسره مخامخ کیږي زړه ماتوونکي ده. نوموړي ویلي د دې پر ځای چې د پاکستان حکومت د دغه لړۍ د درولو لپاره د نړیوالو پرلپسې غوښتنو ته غوږ ونیسي، برعکس د ACC یا افغان سیټیزن کارډ لرونکو افغانانو د ایستلو لړۍ پیلوي. هغه زیاته کړې چې د پاکستان د بې اسناده بهرنیانو د ستنولو پلان د کډوالو او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی او د ټولو افغان کډوالو ژوند په خطر کې اچوي. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې راغلي چې د پاکستان دغه پریکړه په دې هیواد کې د 800,000 افغان کډوالو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې د پاکستان دغه اقدام به د روژې له میاشتې وروسته د زورونې او توقیف یوه بله څپه راپورته کړي. امنیسټي انټرنیشنل په پاکستاني چارواکو غږ کړی چې په سملاسي ډول دغه پریکړه بیرته واخلي او په دې هیواد کې د کډوالو د حقونو د ساتنې لپاره دي د بشري حقونو لاړخه قانون تصویب کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د پاکستان دغه پریکړې سخت اندېښمن کړي. دوی وایي وار له مخه له سختو اقتصادي او امنیتي ننګونو سره مخ دي او که اوس یې پاکستان افغانستان ته ستنوي له نویو ګواښونو سره مخ کیږي. په خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډوال نوید کاکړ ازادي راډیو ته وویل
دا به بیا هم یو لوی ناورین رامنځته کړي او ګڼ افغانان به بیا هم له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان شي. یو بله موضوع دا ده چې دا کوم افغانان چې د 2018 کال دیخوا پاکستان ته مهاجر شي، دوی اکثریت کیسونه لري ده او دوی په انتظار دي چې دوی کیسونه پروسس شي، او متاسفانه چې د دوه کال یا دوه نیم کال په تیریدو سره د دوی کیسونه هم پروسس شوی نه دي، نور د پولیسو د هزاره وضعیت سره هم دوی مخامخ دي.
په اسلام آباد کې میشته یو افغانه کډواله مریم وای
حال هم با مهاجرین مردم با مهاجرین
خصوصا افغان کډوالو ته ویزې نه ورکوي، که ورکوي هم په ډیرو پیسو، یعنی خلک یې نشي اخیستلی. دا ټولې ستونزې پاکستانی حکومت جوړې کړې دي او اوس چې له دې هېواده د وتلو ګواښ رامنځته شوی نو ګڼ افغان کډوال له سختو روحي او رواني ستونزو سره مخ دي.
روحي او رواني قرار دارن او خیلی پریشان هستن.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پاکستانی رسنیو د دې هېواده چارواکو له قوله خبر ورکړی چې په دغه هېواد کې د میشتو افغان کډوالو په اړه ور لمخه معلومات راټول شوي او د دوی د ایستلو دوهمه لړۍ به د اپریل په 15مه پیل شي. په دې کې افغان کډوال هم شامل دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد یعنی د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. پاکستان له دې وړاندې د تیر میلادي کال د نومبر میاشتې راهیسې له دې هېواده د ناقانونه کډوالو د ویستلو په لړ کې څه باندې 15,000 کډوال افغانستان ته ستانه کړي. یو شمېر بیرته ستنو شوي مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د اقتصادي او امنیتي ستونزو په ګډون له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
دا چارټ ډبلیو بوش انسټیټیوټ ادعا کوي چې د ایران، چین او روسیې په ګډون ځینې هیوادونه او یو شمېر بهرنۍ کمپنۍ د طالبانو لخوا د افغانستان د قانونو له لوټ او تالان څخه ګټه پورته کوي. د ادارې دا ادعا د چهارشنبې په ورځ په یو رپورټ کې کړې. یو شمېر سیاسي او حقوقي کارپوهان وایي اوس په افغانستان کې د قانونو د استخراج قراردادونه له حقوقي اړخه مشروع نه دي. دا هم رپورټ
د جورج دبليو بوش انسټیټیوټ ادعا کوي چې د ایران، چین او روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونه او بهرنۍ کمپنۍ د طالبانو لخوا د افغانستان د قانونو له چور او تالان څخه ګټه پورته کوي، خو یادو هیوادونو په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. دغه انسټیټیوټ د چهارشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې د طالبان حکومت په 2022 کال کې د قانونو له قراردادونو څخه شاوخوا 2.2 میلیارد ډالر عواید راټول کړي، خو څرګنده نه ده چې دا پیسې څنګه لګول شوي. د دې راپور لیکوال او د جورج ډبلیو بوش په انسټیټیوټ کې د نړیوالې پالیسۍ مشر جیسیکا لودویک ویلي، افغانستان د شاوخوا 1 تریلیون ډالرو په ارزښت طبیعي زیرمې لري او په خبره یې د طالبانو د فساد مخه باید ونیول شي او دا ډاډ ترلاسه شي چې دغه ډله د خپلې واکمنۍ د بقا لپاره دې سرچینو ته لاسرسی نه لري. دغه انسټیټیوټ له امریکا او متحدینو یې غوښتي چې د طالبانو د پیسو د لیک چینلونه کنټرول کړي او د فشار د وسیلې په توګه یې وکاروي. په راپور کې د طالبانو لخوا له دوو چینایي شرکتونو سره د تیلو د تړون لاسلیک ته هم اشاره شوې چې په ټوکې له مخې له طالب چارواکو سره نږدې اړیکې لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د واک له ترلاسه کولو وروسته د قانونو په برخه کې کوچني او لوی تړونونه کړي دي. دوی د قانونو او پټرولیم وزارت تیر کال د یو شمېر خصوصي شرکتونو سره د 90 میلیونه ډالرو او له دې وړاندې د تیر کال په جری میاشت کې د 10 میلیارد افغانیو په ارزښت لوی قراردادونه لاسلیک کړل. دا قراردادونه په غور کې د جستو او سربو، په بغلان کې د سرو زرو، په هرات کې د ډبرو سکرو او په پروان کې د کرومایټو په برخه کې لاسلیک شول. د طالبان حکومت له دې وړاندې د 1402 کال په سومبلې میاشت کې د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت وهوکړه لیکونه د طلا، مسو او اوسپنې په برخو کې په لوګر، تخار، غور او هرات کې له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره چې پکې چینایي، ایراني، برتانیوي او ترکي شرکتونه شامل وو وکړل. شاوخوا 1.5 کال وړاندې د طالبانو حکومت د آمو سیند له حوزې څخه د تیلو د استخراج تړون د یو چینایي شرکت سره د 540 میلیونه ډالرو په ارزښت لاسلیک کړ. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان د جورج بوش انسټیټیوټ د نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو تر دې وړاندې د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور له رسنیو سره په خبرو کې د قانونو د قراردادونو دفاع کړې او دا یې د ملي پروژو د تمویل لپاره غوره وسیله بللې، خو د قانونو د عوایدو په اړه یې له معلوماتو ورکولو ډډه کړې ده. یو شمېر سیاسي او حقوقي چاروکار پوهان وایي قانونه د افغانستان ملي شتمني دي او دغه قراردادونه له قانوني پلوه مشروع نه دي. د سیاسي چارو پوه حکمت الله حکمت وایي،
د افغانستان د معدنیاتو قراردادونه چې د افغانانو د راتلونکو نسلونو ثروت دي، نه باید د هر گاونډي سره د لیلام په توګه باندې او د هغه سی پیسو په مقابل کې چې په هغه باندې نننه یا عادي بودیجه تکمیل سي، مصرف سي. د دغه سی یو کار لپاره یو مسلکی حکومت ته، یو مسلکی ټیم ته ضرورت دی.
په ورته وخت کې د حقوقي چارو پوه میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل،
دلیل ارتباط عدم شفافیت وجود داره و
په دې برخه کې د روڼتیا نشتوالی شته او د شفافیت دغه نشتوالی د پراخه مالي فساد او په دې برخه کې د یوې ځانګړې ډلې چې طالبان دي د ګټې په اړه جدي پوښتنې راپورته کوي او له همدې اړخه ده چې دغه قراردادونه له حقوقي اړخه مشروعیت نه لري
قرار داره و از لحاظ حقوقی با عدم مشروعیت مواجه است.
د طالبان حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی تر واکمنۍ وروسته په 2 کلونو کې د 200 قانونو قراردادونه لاسلیک کړي دي. په داسې حال کې چې د تېر جمهوري نظام پر مهال په 10 کلونو کې په دې برخه کې یوازې 1.6 کوچني قراردادونه شوي وو.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او وایي په تیرې ومیاشت کې د افغانستان بیلابیلو سیمو کې د سړې هوا له امله 270 زره څاروي مړه شوي. د ادارې د چهارشنبې په ورځ په دې هکله په یو رپورټ کې وویل چې د فبروري له 25 څخه تر مارچ تر لومړۍ نیټې د تودوخې درجه -25 سانتیګراد تم رسیدلې وه چې له امله یې څاروي مړه شوي. نور جزئیات د بدې سپوږمۍ په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او وایي چې د روان کال د فبروري له پای او د مارچ له پیل راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سړې هوا له امله څه باندې 270 زره څاروي مړه شوي دي. دغه سازمان په یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شوی زیاتوي چې د فبروري په 25مه د تودوخې تر ټولو ټیټه درجه -21 سانتیګراد وه چې د یخنۍ دغه څپه له یوې سیمې څخه بلې ته خوره شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د راپور له مخې د سړې هوا له امله د بدخشان، بامیان، دایکندي، غور، نورستان، پنجشیر، پروان او سمنګان ولایتونو ته تر ټولو ډېر زیان اوښتی دی. د راپور موندنې ښیي چې د 2024 کال په فبروري میاشت کې د تودوخې ټیټه درجه چې د 2023 کال کې د سړې څپې په پرتله چې تر ټولو ټیټه درجه یې منفی 15 وه، ډیره سړه شوې ده. خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې مالداران وایي چې د څارویو د مړه کېدو له امله یې ډېر مالي زیانونه لیدلي او اوس د پاتې هغو د درملنې او ساتنې لپاره د خوراکي توکو او درملو له کمښت سره مخ دي. د فاریاب ولایت اوسیدونکی محمد ایوب وایي چې
صدها مال از خود ما به طلب شده است،
په سلګونه مالونه مو له منځه تللي او نږدې 10,000 مالي تاوان مو کړی. د یخنۍ او سیلابونو له امله هیڅ څوک زموږ غم نه خوري. موږ د کرنې په برخه کې ترې ګټه اخیسته، له وړۍ مو استفاده کوله، پیر او پلور مو کوه او د خپلو ماشومانو اقتصاد مې مخته وړ.
غورمیشتي عبدالمنصور هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ دوه درې څاروي مړه شول او دوه درې نورې ناروغه شول. د اقتصادي وجې مو 100,000 زیان ولید، خپل مال مو تلف شو. یو زیان د څارویو له پشم او لبنیاتو مو استفاده کوله، بل ضرر او له پارو به مو سوخت موادو په توګه استفاده کوله. دا ټول زموږ لپاره زیان دی.
عبیدالله بیا وایي چې په پروان ولایت کې په مالدارۍ بوخت دی. ازادي راډیو ته وویل چې د څارویو د له منځه تللو او وراوښتو مالي زیانونو تر څنګ څارویو ته د روغتیایي خوراکي او نورو امکاناتو نشتوالی هغه ستونزې دي چې نوموړی ورسره مخ ده.
یخ وهلي وو، په مخکینۍ واوره کې احتیاط څاروي له منځه ولاړل او یو څه نور هم په وروستۍ واوره کې مړه شول. ستونزه همدا ده چې حیواني خواړه نه لري او درمل او پچکارۍ ته هم لاسرسی نه لري.
د سړې هوا تر څنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې کروندګر او مالداران د وچکالۍ او خپلو کښت او څارویو ته د اوبو له کمښت هم سر ټکوي. تر دې مخکې د سختو واورو او بارانونو او سیلابونو د راوتلو له امله د کورونو د ویجاړېدو تر څنګ سلګونه څاروي مړه شوي او په سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړې او دغه شان مواصلاتي لارې هم بندې شوي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي چې افغان نجونې په کم عمر کې په لودونو او همدارنګه له اجباري ودونو او د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ دي. لیندا توماس گرینفلید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویل افغان نجونې د زده کړې په ګډون له سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي. همهاله د بخښنې نړیوال سازمان هم وایي چې افغان نجونې په کور ناستې دي او خوبونه یې د طالبانو د سیاستونو په بند کې دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی لیندا توماس گرینفیلد د یاد سازمان د امنیت شورا په غونډه کې چې د اپریل په دریمه د چهارشنبې په ورځ ترسره شو ویلي، په افغانستان کې نجونې له کم عمره او اجباري ودونو او د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ دي. نوموړي د امنیت شورا په دې غونډه کې چې د ماشومانو او وسله والو جګړه په نوم جوړه شوې وه وویل،
په افغانستان کې نجونې له کم عمره او جبري ودونو د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي او د زده کړې برخې په ګډون له سیستماتیک تبعیض سره مخ دي، په داسې حال کې چې ځوان هلکان د کوچنیو سرتیرو په توګه ګمارل شوي دي.
همهاله د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم نن د اپریل په څلورمه نیټه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، په داسې حال کې چې ښوونځي بیرته پرانیستل شوي خو افغان نجونې په خپلو کورونو کې بندیانې دي او خوبونه یې د طالبانو د ظالمانه سیاستونو په بند کې دي. یاد سازمان زیاته کړې، موږ باید په یوه نسل باندې سیستماتیک برید ته د پای ټکی کېږدو. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې طالبان له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان نجونو او میرمنو ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي دي او هغوی یې ښوونځیو، پوهنتونونو، کار او مزایونو ته لتلو منع کړي دي. یو شمېر افغان کورنۍ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په نجونو د طالبانو له بندیزونو وروسته د تاړې شوي چې خپلې لوڼې په کم عمر واده کړي. شمسیه چې د خپلې کورنۍ سرپرست او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په کور ناسته ده وایي، خپله 12 کلنه لور یې واده کړه.
خو مې وظیفه درلودله، د کور مصرف مې وېسای سو، معاش مې درلود، هغه هم نو زه مایرانه سوم، خپل بچي په څه ماړه کم، اصلا زړه مې نه کېده لور مې ورکم په دومره وړه کې ورمه.
په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي دوی د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی په ټکو له جنسیتي تبعیض سره مخ دي. د دې ډلې فاطمې ازادي راډیو ته وویل،
هغه جنسیتي تبعیض چې دا مهال یې د طالبانو حکومت په ښکاره ډول ترسره کوي، د دې لامل شوی چې افغان میرمنې د یو امن ژوند درلودلو، زده کړو او کار کولو په ګډون د خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شي،
محروم شوه.
پر افغان جنو خزو د طالبان حکومت بندیزونه په وار وار د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او بیلابیلو سازمانونو لخوا غندل شوی او له دوی څخه د دې بندیزونو د لری کېدو او د افغان میرمنو د حقونو د خوندي کولو غوښتنه شوی. خو د طالبان حکومت تل ویلي چې د دوی تر واک لاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو ټول حقونه خوندي دي، هغه څه چې افغان میرمنې او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د بخښنې نړیوال سازمان تیر کال په ایران کې د اعدامونو په ډیروالي اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې په پراخه پیمانه د انقلابي محکمو لخوا په اعدام د خلکو محکومول چې بهیر یې تر ډېره عادلانه نه دی، له قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده. دې سازمان ویلي چې تیر کال 853 کسان په اعدام محکوم شوي چې له نمایي زیاتې د مخدره موادو اړوندو جرمونو په تړاو. نور په دې رپورټ کې
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي په تیر 2023 میلادي کال کې په ایران کې اعدامونه په تیرو 8 کلونو کې تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی دي. امنیسټي انټرنیشنل په یو نوي راپور کې چې نن پنځشنبه خپور کړی ویلي چې تیر کال په ایران کې 853 اعدامونه ترسره شوي چې لږ تر لږه 401 د مخدره موادو په تړاو محکوم شو باندې تطبیق شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل په خبره مخدره موادو پر ضد چارواکو دغه وژونکي پالیسۍ په غیر متناسب ډول پر بېوزلو او وروسته پاتې ټولنو د اغېزو ښکارندوی کوي. د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل سیمه ییز مرستیالې دیانا التهاوي وویل د اعدامونو سزا په هر حالت کې د کرکې وړ ده، خو په پراخه پیمانه د مخدره موادو اړوند جرمونو لپاره د انقلابي محکمو لخوا سزاوي چې د محکمو بهیر تر ډېره عادلانه نه دی، له قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده. هغې زیاته کړه چې د مخدره موادو په وړاندې مبارزه کې د اسلامي جمهوریت وژونکو سیاستونو د بې وزلۍ او سیستماتیک بې عدالتۍ له کړۍ سره مرسته کړې او هغه همدارنګه د دې سبب شوی چې په ایران کې محروم اقلیتونه په تیره د بلوڅانو مظلومه ټولنه له زیات تبعیض سره مخ شي. امنیسټي انټرنیشنل همدارنګه د ایران حکومت تورن کړی چې د اعدام له سزا څخه د معترضانو، مخالفانو او د تر فشار لاندې ټولنو د پنهښ کولو لپاره د یوې وسلې په توګه کار اخلي. د بشري حقونو دا ډله پر تهران د فشار راوړلو لپاره د یو پیاوړي نړیوال غبرګون غوښتنه کوي تر څو هغه دې ته اړ کړي چې د اعدام سزا وځنډوي. د امنیسټي انټرنیشنل په وینا له 2023 کال مخکې په 2021 کال کې چې ابراهیم رئیسی د ولسمشر په توګه دنده پیل کړه او غلام حسین اجي د قضایه قوې مشر شو، د 2015 کال پر تله د اعدامونو شمیر 102% لوړو. د ایران حکومت د اعدامونو رسمي شمیرې نه خپروي او امنیسټي انټرنیشنل هم د ایران د بشري حقونو له ډلو سره په همکاري چې معمولا د دولتي رسنیو او د بشري حقونو د سازمانونو د سرچینو پر اساس اعدامونه تثبیت کړي دغه معلومات راټول کړي دي. د بشري حقونو د دې ډلې په وینا د روان 2023 کال د مارچ تر 20 پورې د لږ تر لږه 95 اعدامونو راپور ورکړل شوی او زیاتوي چې ښایي په دې هېواد کې د ترسره شوو اعدامونو شمیر له دې زیات وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د اپریل 4مه د ماین پاکۍ په برخه کې د پوهاوی او مرستې نړیواله ورځ. د افغانستان د ماین پاکۍ موسسې مشر شهاب حکیمی وایي د افغانستان ټولو ولسوالیو دوه برخې اوس هم په ماینونو ککړې دي او د ماینونو ډیر قربانیان ملکي وګړي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
نن د اپریل 4مه د ماین پاکۍ په برخه کې د پوهاوی او مرستې نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې لا هم د ماینونو او جنگي مهماتو جدي ګواښ پر ځای پاتې دی چې له تیرو څلورو لسیزو راهیسه ورسره لاس او ګریوان دی. د افغانستان د ماین پاکۍ موسسې مسؤلین وایي د افغانستان د 401 ولسوالیو دوه برخې لا هم په ماینونو ککړې دي چې له امله یې ملکي قربانیان ډیر شوي دي. د یادې موسسې مسؤل شهاب حکیمی وایي په ماینونو ککړو سیمو کې شاوخوا 1,000,000 وګړي په مستقیم او غیر مستقیم ډول له خطر سره مخ دي. حکیمی وایي په افغانستان کې په تیرو دیرشو کلونو کې 3,603 کیلومتره مربع ځمکه چې 3,500 کلی پکې شامل دي له ماینونو پاک شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل اوسمهال د کافي بودجې د نشټوالي له امله په افغانستان کې د ماین پاکۍ چارې ورو پر مخ ځي.
پرسونل خپل اوج کې وو. 2012 څخه تر 2014 کال پرسونل شمیر 15,000 تنو ته رسېدلی. اوسمهال له افغانستان سره د مرستو کوونکو هیوادونو او مالي مرستو د نشټوالي له امله دا شمېره 3,000 تنو ته راکښته شوې. څومره چې د پرسونل شمیر کم شوی، د ماین پاکانو فعالیت هم کم شوی. همدا لامل دی چې هر میاشت مرګوب له هم ډېره شوې.
لسیزو راهیسې په افغانستان کې له جګړو څخه پاتې ماینونه او مهمات خلک وژني. د بلخ ولایت اوسیدونکي عاطفه وایي تره د تره زوی او د ماما زوی په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې ښوونځي ته تلو پر مهال د ماینونو ښکار شول. عاطفې ازادۍ راډیو ته وویل تره یې په یو دیګ بخار کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو د چاودنې له امله ووژل شو. د تره زوی او د ماما زوی د مصنوعي پښې په مرسته ګرځېدل کوي.
دلته د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د سید آباد په نوم یو کلی و. دوی به ښوونځي ته تلل. فکر کوم له ښوونځي د نیم ساعت لرې فاصله وه. ماشومانو چې دیګ بخار لیدلی ویلی و راشئ دا څه شی دی. یو تن هغه نیولی و او راکش کړی و چې چاودنه یې کړې. زما تره پکې شهید شو او دوه نفره نور ټپیان شول.
د جوزجان ولایت وی اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل چې د پخواني جمهوري نظام پر مهال د خپل یو همکار د ورور د قرباني کېدو شاهده وه چې غوښتل یې د دندې د ترسره کولو پر مهال ماین شنډ کړي. هغې ازادۍ راډیو ته وویل چې له هغه یوه میرمن او درې اولادونه پاتې شول چې اوس د ژوند له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
همکار ما برادرش میشد.
زما د همکار ورور په جوزجان ولایت کې و. له بده مرغه فکر کوم چې هغه په جوزجان ولایت کې د اخچه سړک څخه پورته ماینونه پاکول. هلته کله چې دوی د ماین پاکولو هڅه کوله ماین وچاودید او خپل خوب ژوند یې له لاسه ورکړ.
طالبان په جګړه کې یو له هغو ښکېلو اړخونو څخه دي چې د خپلې دویم ځلې واکمنۍ له پیله دوه لسیزې وړاندې په کور دننه د ماینونو په ښخولو تورن دي. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت لویان ذبیح‌الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو پوځي کارپوه صادق شینواري ازادۍ راډیو ته وویل
په افغانستان کې د جګړې ښکېلو ډلو د جنګي قوانینو نه مراعتول چې په څو لسیزو کې د جګړې ښکېلو ډلو په غیر پوځي ځایونو کې د ماینونو د ځای په ځای کولو له امله ملکي او بېګناه وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د جګړې ښکېلې ډلې باید په غیر پوځي ځایونو کې ماینونه کېنږدي او د جګړیزو قوانینو احترام او مراعت وکړي.
ویل کېږي چې ډیری پاتې ماینونه او مهمات په افغانستان کې د پخواني شوروي د ځواکونو د حضور له مهال سره تړاو لري. د راپورونو پر بنسټ په هغه وخت کې د پخواني شوروي ځواکونو او افغان پوځ لخوا له 10 تر 15 میلیونو پورې ماینونه کارول شوي چې اوس مهال د افغانانو لپاره لوی خطر دی او وخت په وخت یې قرباني کېږي. په وروستۍ پیښه کې د تېرې یکشنبې په ورځ په غزني ولایت کې 9 هلکان او نجونې د ماینونو له امله وژل شول. په افغانستان کې د ماینونو له امله د مرګ ژوبلې نوې احصایه نه ده خپره شوې، خو د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل هره میاشت د ماشومانو په ګډون 60 کسان د ماینونو له امله وژل کېږي او یا هم معلول کېږي. د 2015 کال د ډسمبر په 8مه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د اپریل 4مه د ماین پاکۍ په برخه کې د پوهاوي او مرستې د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. دغه سازمان د ملګرو ملتونو او اړوندو ادارو په مرسته په هیوادونو کې د ماین پاکۍ د مخنیوي لپاره د ظرفیتونو د لوړولو او پراختیا لپاره د حکومتونو د هڅو د دوام غوښتنه وکړه چې د جګړې پاتې ماینونه او چاودیدونکي توکي د ملکي وګړو روغتیا او ژوند ته جدي ګواښ دی او یا په ملي او سیمه ییزه کچه د ټولنیز او اقتصادي پرمختګ خنډ ګرځي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ازادي راډیو اړوندونکو کارکون ته سلامونه وایم. دغه د امارت په لورفورو چارواک په نیمه دا غږ دی چې د مایبینو پیسې ورکې د اختر ته وروره بیخي شي نه لري. کوم ملک دي کې نظامی مایبین دي؟ د تیر حکومت شایم هغه سم خو دی د خپل طالبان نظامی مایبین پرتله باندې دی درې میسه پیسې ورکوي. د تیر حکومت دی وته درې میسه پیسې ورکوي. طالبان خو تقریبا ډیر دي. د تیر حکومت دی وته درې میسه پیسې ورکوي. نو پر لوګو منی ما غږ دی وروره چې دغه پیسې ورکې. السلام علیکم.
د پاکستان د بلوچستان له پښین له کاکړي توبې څخه سلیمانډۍ ملاخیل خبره کوم. د غزنی ولا د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکي په کا ملاخیل دلته موږ د 3 کاله کېږي ساریو ډېر په بد حالات کې. نه د دې سیمې جایی خلک موږ ته معلوماتونه وبره کوي. نه ډېر بد سلوک راسره کوي. نه مغرو ته پرېږدي او هلته چې بندر ته ورسو پوځیا منه یې لکې پوځ راته ولاړې په بارډر منه یې لکې. باید موږ دا پیغام د ازادۍ له راډیو له لارې باید موږ خپور شي او او د افغانستان د پولي چارواکي ټول زموږ دا هغه واوري چې موږ ته یوه لار پیدا کړې او موږ هغه خواته واوړو او موږ دلته پاکستان کې ډېر بد حالات سره مخ یو. غټ مالدار خلک یو، هر یو کور زر دولس او پسمال وخان ډېر ډېر څلوېښت څلوېښت بده وخان لرو، ډېر کورونه یې پنځه شپېته کوره ملاخېلې دلته ایساري. نو باید موږ دغه پیغام واوري او له یعقوب څخه موږ دا غواړو چې باید موږ ته یوه لار پیدا کړي چې موږ هغه خواته واړی. السلام علیکم.
عبدالسلام یم د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما ټولو مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما غږ واوري، د ټولو مسلمانانو غږ باید واوري. په دې مبارکې روژې کې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي؟ که غوړي، که بوري، که پلمېټې، هر شی دغسې حساب کړه، ګرانۍ ور په ور مخ په لوړې ځي. باید دا په روژې کې را کنټرول کړي، باید د دوکانداران ته نرخنامه کړي دي، باید ټول شیان ارزان کړي. په دې مبارکې روژې کې دا اوس موږ خپل پر یو ګله ډوډۍ باندې بس نه لرو، دوکانداران ان شاء الله دې اسمان ته ورسېدل، ګرانۍ ورکوي. دا د دوه خلکو پیسې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې پام وکړئ یو ځل بیا مهمو خبرونو ته. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان، د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان او ګڼو نورو سازمانونو په پاکستان کې د ازادي راډیو پر خبریال احمد حنایش د تیر شپې حمله غندلې او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره مسؤلانه ګامونه پورته کړي. د سازمان نن په یو اعلامیه کې د پیښې د عاملانو د پیژندلو او قضایي ارګانونو ته د سپارلو غوښتنه کړې. د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش ته نامعلوم وسلوال لخوا پر سر او پښه ټپي شوی، خو روغتیایي وضعیت یې د ډاډو وړ ښودل شوی. د پاکستان پولیسو ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. احمد حنایش کلونه کلونه کابل ته څېرمه له شمالي ولایتونو ازادي راډیو ته رپورټونه برابرول او له یوې مودې راهیسې په پاکستان کې میشته. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت ټولو سیاسي ګوندونو ته چې دوی فعالیت لا دمخه په افغانستان کې منع اعلان کړی، خبرداری ورکړی چې د خپلو لغوه شوو ګوندونو له ادرسې دي د مسایلو په اړه له دریځ نیولو ډډه وکړي او ټینګار یې کړی چې سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. د وزارت نن په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو حکومت له واکمنېدو سره په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت د عدلي وزارت لخوا منع اعلان شوی او سیاسي ګوندونو اړوند ریاست هم د عدلي وزارت لخوا لغوه او د دې وزارت له تشکیلاتونه ایستل شوی دی. د طالبانو حکومت استخباراتو د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنون کې نجیب الله جامین ولې هغه ته یوې نږدې سرچینې ازادي رډیو سره په خبرو کې چې په امنیتي ملحوظاتو د نوم نه خودلو په شرط ویل. نجیب الله جامع ته پرون ماسپښین د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې لخوا تلیفون شوی او وربللې دی. سرچینه وایي خو دغه سړی چې هلته ورغلی دی بیرته نه دی راستون شوی. خپله تر اوسه پورې طالبانو د دې پوهنتون د دې استاد د نیول کېدو په اړه څه تبصره نه ده کړې. د ایران په جنوب کې د ایران د امنیتي ځواکونو او افراطي وسلوالو ترمنځ په جګړه کې له دواړو لورو تر شلو زیات کسان وژل شوي. په سیستان او بلوچستان ولایت کې دغه جګړه د ایران د دولتي ځواکونو او د جیش العدل په نوم د ډلې د وسلوالو ترمنځ شوې ده چې ایران او د امریکا په ګډون یې ګڼ لویدیځ هیوادونه تروریستي ډله بولي. او د روسیې د امنیتي خدمتونو فدرالي ادارې نن د مرکزی آسیا د درې و نورو وګړو د نیولو خبر ورکړ. په نیول شو کې یو تنې د روسیې تابعیت هم لري چې مسکو ته څیرمه د کنسرټونو پر یو سالون د مارچ د میاشتې د 22مې په حمله کې د لاس لرلو شک پکیږي او نیول شوی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسدالله الدین.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دیونه کې اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. ډیرای پیغامونه د روژې د مبارکې میاشتې پر مهال د بایو د لوړوالي او د خلکو د بیوزلۍ او ناداری د کیسو په اړه دي. په افغانستان کې تیر اونۍ نوې تعلیمي کال پیل شو، خو نجونو ته پکې بیا هم تر شپږم ټولګي پورته د خوانځي او د تاګ اجازه ورنه کول شو. آیا د شرایطو ستونزه ده او که طالبان په ټوله کې نه غواړي چنجونې د خوانځیو او پوهنتونونو ته ولاړ شي؟ په دې اړه د پوهنې له یو متخصص سره مرکه هم درته لرو. د پروګرام په پای کې د ورکوښو ځانو د لټې د پروګرام لانډه برخه هم درته لرو. هله دا ملتیا مو وکړي پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. او دلها دا تلمه د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالی صدا پیام رردم. روجانه د تزمیر په هلمند ګرمسیل ولسوالی کې غټ غټ ماړه ماړه تجاران ستن. دلته د سی بیوزل کورنۍ ستا چې د ماشام روډي ولا کلری یعنی د ماشام په ډوډي په سیاریان دي. نوزمیر د خپل تجاران وډونه څخه دا غوښتنه ده چې مثال د خبري دغه بیوزل کورنۍ سره کومک وکي. مثال کده چا یو روپیه په واسه کې دوه روپیه په واسه کې سل روپیه په واسه باید دغه بیوزل کورنۍ سره دوی مرسته وکي او په خپل دولت می دغه ژغ دي چې مثال د خبري دغه مایوبین نه چې دی په داروجي کې د سختو ستونزو سره مخامخ دي. ځکه چې یو څوک ځواني شکر سترګي لري لاسونه لري پښې لري په داوه شرایطو کې په دې ګرانی کې په خدای چې اغلا د کور په سادهنګ مثال د خبرې په یو مشکل سرته سره رسېږي. نو دا چې یو مایوب یو خوارکۍ نه سترګي لري نه لاسونه لري نه پښې لري داغه د پاره خونو ډیره مشکل ده. نو پر خپل دولت مداجغ دي چې د مایوبین ورونو سره مثال د خبرې کومک وکړي د بیوزل کورنۍ سره مرسته وکړي.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته کوم او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ څخه پریدم. د ازادي راډیو چې مده هیله ده چې دا پیغام تر مسؤلو چارواکو ورسوي او زما کوم اجرین چې له ایران او له پاکستان راغلي دي یا په زور ایستل شوي دي له هغو سره دې روزې په مبارکه میاشت کې مرسته وسي. ځکه چې هم بارانونه دي هم شی نه لري. اکثره داسې هغه چې پردو کورو کې اړولي دي کورونه نه لري او اکثره سی بیا کورونه لري بیا د نور شي وس نه لري. له حکومت چې مهم دایله ده چې مرسته باید سره وکړي مهاجرینو سره.
روجانه دلته تیر ورځ موږ د ګرمسیل ولسوالۍ سفار او ځکه میله و نو زتللې و مده بازار ته. ته په خدای باور وکه پر هر چوک باندې به دوه دانې درې دانې د بیا سرپرست مېرمنې ناستې وي. خدای واس به کوي چر مسلمان به ولې دی ولا وروره که د لس روپۍ په واسه که د شل روپۍ په واسه کومک را سره وکړي. نو زما پر مړو تجارانو باندې دغه ټاغ دي چې تیس به څه وخت د خپل زکاتونه باسي. خو دغه د چا خوندې ومندې دي. دغه زموږ د افغانستان خو یا بې خاوند شهید سوي یا بې زوی شهید سوي یا به د کورنۍ سرپرست نه لري د بچیانو پالنه به د دوی په غاړه وي. نو بارکې زکاتونه بارکې. خو دا هغه زموږ د افغانستان شریفې خوندې دي چې درننه پورې چا په لو ولاکه لیدلی وو. مګر نن الات دغه ته مجبوره کړي دي چې چوک ته راوتلي دي. ما استاد ته خواست وزارۍ کوي چې کومک را سره وکړي. پر مړو تجارانو مو دغه غږ دی چې کومکونه ورسره وکړي. او بل دغه مایوبین وړونه چې دي ډېر په سختو ستونزو کې دي. د اسلامي اماراتو سمې دا غوښتنه ده چې پخوا به د یو مایوب معاش 6000 وسې 12000 کې 12000 وسې ورشل زره کې. ځکه چې دغه د روژې حالات راغلي دي. په روژې کې هر شی ګران دی نو ضروریات ورته لري. خدای پاک دې وکړي چې دغه ته د زموږ ماړه تجاران وړونه توجه وکړي او دغه بې سرپرستو مېرمنو سره کومک وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم رور جان. زیو مازده موټر چلون کې جلال آباد څخه. دغه اکثره شیونه چې ګران شیب دي دې کې دولت لاس هم دی. دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو ته ورکړی دی دا د لاریو کمیسیونونه. نو دغه به موږ به چې کوم مالونه د کابل دې ځایونه راوړل دې خوانه بمبار وي وړه خوانه بارزانه راتللو په 2000 روپۍ. نو دوی د خپلې ګټې دپاره 2300 د موټرو نه 400 اخلي. نو دوی بیا چې دی دا کرایګان 6000 څو چنده جیګې کړي د نوبت معاملې. نو دا چې دی اکثره دغې کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسیونونه خلک ناراضه دي. نو دغه باید ختم شي. نو دغې کې ډېر فساد دی او ډېر خلک تنه تنګ راغلي دي خاص کر موټروانان.
عبدالسلام يم د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما ټولو مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما غږ واوري. د ټولو مسلمانانو غږ باید واوري چې په دې مبارکې روژې کې ولې د دوکاندارانو دونه ګران شی ورکوي. که غوړي که بوري که پلمېټي هر شی دغسې حساب کړه ګرانېږي ورپه ور مخ په لوړې ځي. باید داغ په دروژې کې را کنټرول کړي. باید د دوکاندارانو ته نرخنامه کښېږدي. باید ټول شیان ارزانه کړي. په دې مبارکې روژې کې دا د دو خلکو پایه څه. باید مشران مجاهدین په دو باندې جدي توجه وکړي چې پاملرنه ورته وکړي چې باید دا را کنټرول کړي. دا دوکاندارانو ته نرخنامه کښېږدي چې د شیان سره ارزانه کړي. دا اوس موږ خپل پر یو ګوله ډوډۍ باندې بس نه لرو. دوکانداران انشاءالله د اسمان ته ورسېدل ګرانې ورکوي. دا د دو خلکو پایه څه.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زاب در رحمان د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ صاحب د ځنګلي منطقې څخه. موږ لارې ډېرې خرابې دي ورور جانه. د امارت چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې موږ لارې را جوړې کړي. تقریبا چې باران وسي موږ دا تنګیه بولي یوه شیدا ده چې په دې بېخي نه سوتلای مریض کوي. بیا له دې چې تقریبا دغه ته وړو غزني ته لمو چې بل ولایت ته غځې ته وړو کلات مرکز موږ رسېږي نه لرو. ورور دا ما پیان دي تر لوړو چارواکو ورسول سي.
ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه
تاسو ته دا پیغام پرېږدم چې د بی سیم شرکت والا ته زما دا پیغام دی چې د خونې ناوې ته خدره وي یا د چاچونو د ولسوالۍ څخه د خپل نورې ښځې هم ټولې کړي. وروره دلته داسې په سوو خلک ډېر روژې پاتې شوي دي چې هېڅ معلومات یې نه کېږي. وایي نن یې د روړو سهار یې د روړو ماسې په خبرو مو یوه ورځ بلې ورځ ته کوي. السلام علیکم.
محمد لغمانه ام دا د لغمانه لشم ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د پخواني امنیتي ځواکونو سرباز یم او دغه کوم چې دوهره کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شوي او د ملت په سر او دغه یو باطله پروسه وه دا د باطله ده. انشاءالله چې دغه د بعد روجې نو انشاءالله چې افغانانو باندې به یو سوله یو ارامي ژوند راځي او ټول زموږ هغه خویندې ورونه به بېرته درسو تعلیم ته به مخه کوي او دغه پاسد چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 5000 زندانیان چې خوشي کړ او دا زمونږ حکومت دوی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي. انشاءالله دا دفعې به افغانان خپل تصمیم نیسي چې زمونږ دا ځوانانو لپاره کار نشته، زمونږ خویندو لپاره کار نشته او انشاءالله چې دغه راروان پسرلی کار به انشاءالله د افغانانو لپاره سولې کاږي او انشاءالله چې مونږ به دغه ځوانان دغه قدرونه به نور افغانستان نه وځي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ د پاکستانی پوځ څخه دا هیله لرو په دا باندې زموږ حوصله دوی نشي ماتولی چې پر بې ګناه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي. نو موږ د پاکستانی پوځ څخه دا غواړو چې ظلمونه دې نور ودروي. زما دا پیغام د ازادۍ راډیو د لارې څخه و ټول پوځ ته ورسوي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو خوږو اوریدونکو ته زه محمد انی پلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین پرانو څخه دا پیغام درته پریږدم. دا چې د روژې مبارک میاشت له ټولو هیوادوالو په خاص ډول د تجارانو، دکاندارانو، هټیوالو څخه مداهله ده چې تاسو لږ څه تخفیف له خپل هیوادوالو سره وکړئ. د همدې روژې په میاشت کې ځکه دا یو ډیره مبارکه میاشت او زموږ ستاسو هیوادوال ورونه ډیر غریبان دي، دوی نسي کولای چې خوراکي توکي واخلي. نو که چیرې تاسو لږ څه تخفیف پر سره وکړئ، په خپلو بیو کې خپلې بیې لږ څه کنټرول کړئ او دوی به دغه شان په لږ څه ارزانه واخلي. او همدارنګه د حکومت څخه هم دا هیله ده چې تاسو د خپلو هغه شان څه هیواد ته راوردیږي، د هغو په ګمرک کې، د هغو په مالیاتو کې لږ څه تخفیف وکړئ تر څو تجاران للې دغه شان پر غریبو هیوادوالو باندې ارزانه خرڅ کړي. او همدارنګه د ټولو هغو مړو شتمنو تجارانو څخه هم دا هیله ده چې هغه په اطرافو کې اوسېږي، د خپلو نږدې ګاونډیانو همسایو سره کومک وکړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. احمد زابل و در غنداب ولسوالی د سیتغیل د کلی څخه زرپلاین کیم. نو زموږ مشکل خدای ده چې موږ د اوبو مشکل ده د بندو چې باید موږ ته امارت خدمت وکړي او بندونه راته جوړ کړي. موږ ډېر اوبه لرو خو دغه پالتو روانې بې ځایه ځي. نو هیله ده چې تاسو موږ دا پیغام ورسوي د امارتو مسرانو ته او د امارتو کارکوونکو ته چې موږ ته دا خدمت وسي او زموږ بندونه وتړل سي.
السلام علیکم. بعد السلام. غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نه پیغام په لیکل تاسو سره یم چې د ګیرو ولسوالۍ کې یو رقم ساري مرض لګېدلی دی. خدای دې وکړي تاسو تر مسلینو پورې ورسوي. هغه د ګیرو ولسوالۍ د حد او سلیمان کلا په کلي کې یو ساري مرض ده. د دوو میاشتو د درې میاشتو راهیسې لا روان ده، په مختګ هم پسې کړی ده. تر اوسه پورې مسلینو داسې خاص غږ د چا نه ده اورېدلی. ډېر خلک ځای پکړي دي، مقصد داسې مرض ده چې تبهي سردرد دي، سال ورسره لري، درې نفره مرګو بلم لري. تر اوسه پورې چا د موږ غمه نه ده خوړلی. باید تاسو دغه غږ تر مسلینو پورې ورسوي.
وردګ ولایت اوسېدونکی نسا کال دلته میدان وردګ ولایت کې د نوروز لپاره داسې خاص آمادګي نشته او نه چا آمادګي ورته نیولې ده. نظر نورو کلونو ته، نورو کلو په پرتله به د نوروز اوله ورځ رخصتي وه، خلکو به زیاتې آمادګۍ نیولې ورته چکر ته به تلله، هر ځای به تلله. نسا کال خو چا داسې خاص آمادګي نه ده نیولې، ټول په کور دي، رخصتي هم نشته د نوروز اوله ورځ. نورو کلونو کې به رخصتي وه خو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلي ساسي سپاړي کې یم. د ازادۍ راډیو څخه دا غوښتنه چې زموږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسوي. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدې نه لرو. یو افغان بیسیم خدا راغلی د ټولې ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شفاخانې نه سو رسواله، سړکا مو خراب دي. د پیسنګ پر ماندل ده باندې پول نه لرو د درګو پول ولس جوړ کړی دی نو هغه دا یو تکی دی چې دوه نفر پر لیدلی دی د یو لاس د پښه ماته ده نو د اسلامي امارت څخه هم دا غوښتنه ده چې دا زموږ خبرې واوري او دا زموږ پول راته جوړ کړي زموږ سړکان راته جوړ کړي موږ ته یو افغان بې سیم خه دی راوستي اتصالات راوستي نور وخت نه نیسم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
السلام علیکم د ازادۍ رادیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غوښتنه ده که چیرې ته غواړی سي له نړۍ سره ځان سیال کړي په نړۍ ځان په رسمیت وپیژنې همداشان خپلو هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیرې نو لطفاً مهرباني وکړئ زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه ښوونځي هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړئ که موږ تاسو وګورو لږ څه ځیر شو فکر وکړو په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده سي هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي لطفاً مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ
اوریدونکو دا اوس ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو په دې هیله چې هغه کومې ستونزې مو چې یادې کړې هغو ته رسیدګي وشي او هغه کومې سپارښتنې مو چې وکړې هغوی باندې عمل وشي
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
په افغانستان کې د اوري میاشتې په لومړۍ نیټه د نوي تعلیمي کال زنګ وکړنګول شو خو بیا هم میلیونونه نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او د غراس په هنتونونو څخه بی برخې دي ولی په دریم پرله پسې کال هم د نجونو لپاره ښوونځي پرانه نستل شول ستونزه چیرته ده په همدې او اړوندو نورو مسلو مې د پوهنې وزارت د پخواني مرستیال محمد ابراهیم شینواری نظر پوښتلی
اگر کوم دا دوی په منځ کې ځینې مشران سپینګیري علما کرام دي چې هغوی ذهنیت همدغه سي دی فکر کوي چې د نجونو زده کړه د اسلام خلاف ده دوی برداشت د اسلام نه دی هغه ډېر عنعنوي او وروسته پاتې برداشت دی او هغه څه چې موږ په رسنیو کې اورو د دوی ډلې په منځ کې ډېر خلک ورته وایي چې باید دا کار وشي د نجونو ښوونځي خلاص شي خو هغه د سترې محکمې رئیس چې کوم کتاب لیکلی او ځینې نور مشران ملایان چې د دوی د مشر نه راتاو دي فکر کوم دوی خلاف دي ځینې نورې خبرې ممکنې خو موږ ټولو پټو رازونو نه هنوی خبر د پاره سره د ام د افغانستان د پاره په ضرر ده ام د نجونو حق دی بشري حق دی لکه اوبه هوا تعلیم صحت او بل د دوی د شهرت او د حیثیت د پاره یو مهم مسله ده نو زمونږ د ملت ټولو جدي غوښتنه ده چې دا مکتبونه باید خلاص کړي
او شنواره صاحب دوی په ظاهره د شرایطو خبره کوي او کله چې ښوونځي د نجونو بند کړل او وروسته بیا پوهنتونونه بند کړل نو تر امر ثانی پورې د بندېدو خبره وکړه اما تاسو اوس وایئ چې نه د ایدیولوژي مشکل ده د طالبانو یو شمېر مشران خصوصا په کندهار کې چې کومه ډله ده د مشرتابه هغوی ایدیولوژیکي ستونزې لري د نجونو له ښوونځیو سره څه کول په کار دي تر څو د طالبانو د دغې ډلې دغه ایدیولوژي بدله سي ځکه د اوږد مهال لپاره خو دغه ستونزه که پاتې کېږي فکر کوم اندېښنې او د افغانانو تشویشونه به ورځ تر بلې نور هم زیاتېږي
هو د حل لارې خو ډېرې دي. اول خو باید دیني علما په دې فشار راوړي، ورته وایي چې دا دین د 2000 میلیونو خلکو دین دی، دا د یو څو 15 نفرو ملایانو نه دی. او د افغانستان د اوسنی نظام ټول مشران هم دا دعوه نه کوي چې موږ د خلافي. او دویم مسله، د افغانستان خلک هم باید خپله غوښتنه وکړي، دوامدار مشران علما ملکان سپینګیری روشنفکران ورشي، خبر ورته وکړي. نړیوالو ټولنه خپل رول لري، باید معقول فشار ته دوام ورکړي. او په عین حال کې د افغانستان باندې بندیزونه او اضافي فشارونه فکر کوم دا هم عدالت نه دی، ځکه د افغانستان خلک محروم دي، زور به هم د افغانستان د خلکو نه وځي. نو دنیا دې لږ تعامل طرف ته مخ کی، او د اوسنۍ ادارې دې لږ خپل منافع او ډېر د افغانستان د خلکو منافع پام کې ونیسي، نو فکر کوم دا د حل لارې دي.
بله، او شنوار صاحب کله زره تخنیکی اړخ تیراسو د غد شرایط موضوع چې طالبان وایي چې خوندوي کې باید داسې وي چې هر انجونو ته باید خون کې خزینه وي، د غراس پانتونونو کې هم دغه شرایط په خوا تاسو په هنه وزارت کې کار کړی وو، په هنه وزارت کې دغه شرایط په خوا څومره پر ځای وو، او که اوس طالبان وغواړي چې دغه ډول شرایط رامنځته کړي، دا چاره به څومره ورته اسانه وي؟
لومړی خو په تیرو نظامونو کې د جمهوریت په شمول او د مخکې نظامونو کې د شپږم سم نو وروسته د جنکو ولکم ټولګي بیلو، جنکو یای مکتبونه جلا او په ځینو سمو کې جلا مکتبونه ممکن نه، نو به یو شف د جنکو یو شف د لکانو په لاتر ځینو کې مکتبونه جلا. او تر اوسه اوسه خزینه معلمانی د جنکو مکتبونه تور کړی شوی، هغه ولایتونو کې چې خزینه معلمانی نو د جامو د وجې د وروسته پاتې والد وجد چالو خلستون زلامه هلته ډېر په حکمت هغه زاړه او سپینګیري استادان چې با اعتبار دي او د کلي د خلکو په مشوره جنکو ښوونځي توضیح شوي چې هماغه د جنکو کاکاګان او ترونه او ماماګان وو، یعنې پردي خلک نو. نو خلک خوشحاله وو. یوازینۍ ستونزه هغه کې په ولس ولایتونو کې د امنیت ستونزه، هغه امنیت ستونزه هم حل شوې. نو په دې حساب دوی خو موږ زموږ ملت باید دوی ډېر ټینګ راونیسي چې هغه د ناامنۍ ستونزه هم حل شوې ده، هغه د امنیت شرایط هم برابر شوي، نور خو نیز بهانه ده. پاتې شو د خزینه معلمانو خبره که دوی کوي، خو همدای وخت دی جنکۍ دې وروزي. په پکتیکا کې، په روزګان کې، کونړ کې، بادغیس کې چې جنګونه ځپلي ولایتونه دي، دوی بیا هلته د جنکو لپاره ځانګړي دارو معلمینونه جوړ کړي. د بل لارې هم ده چې د لسمې اولسم دولسم سم جنکو ته دي دا درې میاشتې رخصتۍ کې عاجل کورسونه ونیسي، بېرته دې اومتم کې درس شروع کړي. نو که څوک مشکل حالي هغه به حلیږي، او که څوک مشکل ته بهانې جوړوي، فکر کوم دا درې کاله بهانې دي. ممکن ډېر نور لاتونه مې باید دوی په زړورتوب او جرأت ملت سره شریک کړي.
د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال محمد ابراهیم شینواری و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. او اوس هم راځو د ورکو شو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخې ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلی دی، که څوک د پر برابر باندې حال احوال لري زموږ سره دی حال شریکي په دغه لمبر باندې. او لمبر به درته تکرار کوم: 0503 شپېته 404. خدای په امان.
بله، سلام علیکم ورحمت الله. سلام علیکم تاسو ته، ټول راځي چې څنګه وخت په خیر. همزه الله مننه ملغمه څخه موږ د یو تر ځای چې نصر مې کې تقریبا د نس ایګ نظر کې شو دا چې په سلو وې څو کالې تر وکړنه پرتان د کار څه معلومات نه مو ته په داس مې راځنګ وې چې پیر وا بیا تیا نه هې شپه سوا تا یا یعنی چې پیر وو اتا چې پیر دوا نه شپه وو اتا بس تخته تمام.
د نادرکی اعلان: عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي: 0 52 22 او بل شمیره ده: 0 52 19 و 100 90.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ټولو مینوالو ته همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل زمنګ یو رښوی عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي په ازادي راډیو کې د ملاخیل ورور دی نواب نوم دی داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې میانه قده سړی دی برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی خاصې د کور نه خفه شوی تللی د څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یي نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمنګ د واتس اپ شماره د البته زما د واتس اپ شماره ده چې تصویر یې ساته خلاص ان شاء الله چې خبرې راشي عکس تصویر یې او چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره صفر واو یا څوارلس پنځلس اووه سوه درې یعنی صفر اووه اووه یو څلور یو پنځه اووه صفر درې. بلا اتصالات شماره ده غم درته وایم چې ساده شماره ده صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنی صفر اووه اته اووه یو بیا یو بیا شپږ څلور نهه. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه نیکی هیلی د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دي ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي صفر اووه سوه اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه سوه اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمېره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محسن د فراه د ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورور د احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی دی. شپږ کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. موږ د په اړه باندې هیڅ معلومات نه لرو. او عمر یې دی درویشت کاله یا څلېرویشت کاله. کوم ورور چې د ده په اړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوو شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري. صفر اووه سوه درې اته سوه اته دوه سوه. بله شمېره وایم صفر اووه سوه دوه شپږ سوه اوولس اته سوه یو څلوېښت. وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ ویسې ښاغلی طاهر روشان صاحب تاسو ته هم دارنګه ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه په دې لیم چې ټول به راتر کې روغ خوشحاله یست. جامله ته دندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د ده کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا پنځه ویشت کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داود هر څوک پیژني یا د ده محمد داود یې شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه. شمېره یو ځل بیا وایم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه یعنی صفر اوس اووه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس او دویمه افغان بیسم شمېره ده صفر اووه صفر شپږ درې نه دوه اووه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ساعت ده شب است. صدای ما را از رادیو آزادی می